آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سیډمې شه د خبرونه په وړاندې کولو سره یو سات تاسو په خدمت کیو. د خبرو نورسته باقی پات خبرونه په سب شوي بناوري سوزن هله کو چې خبرونه ته زنګ ونوهي. د دې لمړی د مهمه خبرنو سرټی کی اوري
محقق وای چې افغان امنیتي ځواکونو په یوازې ځان د دښمن مقابله نشي کولای. د امریکا د بهرنی چارو وزیر بیا وایي چې موافقت نه سرغړونه به ایران ته ګرانه تمام شي. او ولسمشر اوباما د چین ولسمشر ته ټلیفون کړی دی او د ایران د اتمي مسلې په موافقه باندې ورنه همکاري ستاینه کړې ده.
اوس هم بشپړ خبرونه زه اشرف الله رحیم زوی وایم. جمهور رئیس اشرف غنی په ترکیه کې تروریستي برید په کلک ټکو غندل دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکیه په سرحدي ښار سورو کې پرونی برید چې له عملی یو دښ تنه ووژل شول او شاوخوا سل تن نور ټپیان شول په کلک ټکو غندل دی. د افغانستان د حکومت د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق وایي ملي امنیتي ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د دښمن مقابله وکړي او زیاتوي چې همدا لامل دی چې د پخپلو خلکو غ کړی چې ځان د ساتنې لپاره دی وسلې پورته کړي. ښاغلی محقق د آشنا تلویزیون سره په مرکه کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې د پخوانیو جهادي مشرانو جنرال عبدالرشید دوستم عطا محمد نور او د خپل اتحاد چې ملیشي به بیا مسله کوي داسې وویل.
د هغه خبره سمه ده. موږ ورسره همکاري او په څلور پنځو شمالي ولایتونو کې نفوذ لرو. په سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، کندز او تخار کې په ځینو ځایونو کې زیات، سرپل او بلخ کې، او په ځینو ځایونو کې کم نفوذ لرو. که ارتیاوي او اردو پر موږ غږ وکړي چې کمخ لري او د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه وکړي چې ولسی پاتون د اردو او پولیسو وسلوالو حرکتونو څخه ملاتړ وکړي، خلک چمتو دي.
محقق همدارنګه وویل که چېرته هغوی لاستر ځینې کینو په هیواد کې به یو ځل بیا هغه حالت راشي چې په نوي مې لسیزه کې وه. څارنوانانو نن یو کس په دې تور ملزم وګڼه چې په برتانیې کې یې په امریکایي عسکرو د برید پلان درلود او هم یې غوښتل چې د خپل تره سره یو ځای په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي. څلیرویشت کلن جنید احمد خان او تری شازیب احمد خان چې دوه ویشت کلن دی تېره اونۍ د انګلستان په مرکزي برخو کې پولیس ونیول او دا تورې پې ولګوه چې د تورېستي فعالیتونو پلان یې درلود. هغوی دواړه نن په محکمې کې حاضر شول. په جنید خان دا تور هم دی چې په برتانیې کې په امریکایي ځواکونو د برید پلان یې درلود. د کراون پروسیکیوشن خدماتو په ادارې کې د تروریزم ضد د څانګې مرستیالې دیبورا وال شوای داسې ګمان کېده چې دغه دواړه کسان غوښتل چې سوریې ته لاړ شي او د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د چین ولسمشر شی جین پینګ ته تلیفون کړی او د ایران د اتمي جنجال پر سر په مذاکراتو کې د چین د نقش ستاینه کړې ده. د سپینه ماڼۍ په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي چې دواړو مشرانو پرون د دوشنبې پر ورځ خبرې کړې دي. چین د ایران د اتمي جنجال پر سر په موافقې کې د امریکا، روسیې، فرانسې، برتانیې او جرمني سره په ګډه کار کړی و. د دې موافقې هدف دا و چې ایران ونشي کړی اتمي وسلې جوړې کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر نن د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره وکتل او د ایران د اتمي جنجال پر سر د موافقې په اړه یې ورسره خبرې وکړلې. نتنیاهو په دې موافقې سخت انتقاد کوي. ښاغلی کارټر کوښښ کاوه چې د اسرائیلو ته ډاډ ورکړي. هغه د دوشنبې پر ورځ وویل چې اسرائیل په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ اساس جوړوي. د اسرائیل صدر اعظم د نړۍ د شپږو سترو قدرتلرونکو هیوادونو او ایران ترمنځ دا موافقه تاریخي غلطي ګڼلې ده او تل یې د هغې په مخالفت کې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم دغه موافقه پرون په قدس اکثریت ومنله. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ران راسر د امنیت د شورا پریکړه لیک یوه غمیزه وګڼله. راسر همدارنګه وویل چې ایران به اوس 150 میلیارد ډالر ولري چې د هغه په قول د حزب الله، حماس او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په شان نورو نړیوالو تروریستي ډلو ته به ورکړي. خو د امریکا سفیر سیمنتا پاور بیا د امنیت شورا وستایله چې ډیپلوماسي ته یې فرصت ورکړه. هغه زیاته کړه چې د اتمي جنجال پر سر موافقه د ایران په برخه کې د امریکا اندېښنې نه ختموي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وای ک ایران د اتمی پروگرام په سر موافقه نه واورید نو د جنگ او دښمنۍ خطر سره به مخ شي. امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری د امریکا غږ د فارسی خبرونه سره په ځنګړی مرکه کې ویل دي چې د موافقه سره به د جنگ مخاوني ول شي، د سیمې امنیت به خوندي شي او ایران به د اتمی وسلو د جوړولو نه ایثار شي. خغل کې وویل د موافقه نه سرغړونه به ایران ته ګرانه تمام شي. کیری د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د اتمی موافقه کېدل یو ستر او کامیاب عمل وبله او وای چې دا د جنگ او کړکیچ ښه بدیل دی. په افریقا کې د امریکا د پوځي عملیاتو قمندان بریډ جنرال ډانلډ بولډس وایي متحده ایالات دې ته چمتو دي چې هغو هیوادونو ته روزنه او تجهیزات برابر کړي چې د بوکو حرام د بغاوت له وجې ورته زیان اوښتی دی. جنرال بولډس وایي د بوکو حرام د وسلوالې ډلې جګړه ماران د خورا پیچلو تاکتیکونو نه کار اخلي او همدا وجه ده چې د هغوی په خلاف جګړه کول هم ډیره ګرانه ده. په نایجیریا کې موږ ولیدل چې د انتخاباتو د لارې واک په سوله ایز ډول نوي حکومت ته وسپارل شو او دا ښیي چې نایجیریا دیموکراسۍ ته ژمنه ده. د بوکو حرام وسلوالې ډلې چې اصلي مرکز یې په نایجیریا کې د شپږ کاله کېږي چې بغاوت یې پیل کړی او د دې هیواد په شمال کې د اسلامي دولت خلاف خلافت اعلان کړی دی. د ډلې اوس د نایجیریا په ګاونډي هیوادونو کې هم ځانمرګي بریدونه او بمی چاودنې شروع کړې دي. د نایجیریا ولسمشر محمد بوهاري وایي چې د همدې میاشتې تر پایه به د بوکو حرام د وسلوالې ډلې سره د جګړې لپاره یوه سیمه ایزه ګډه کاري قوه جوړه شي. ښاغلی بوهاري امریکا غږ ته په مرکې کې وویل چې د دې کاري قوې مشري به نایجیریا کوي او د ګاونډیو هیوادونو عسکر به د بوکو حرام د وسلوالې ډلې په خلاف جګړې ته واستول شي. د اوهایو د ایالت والی جان کیسک چې د امریکا یو سابقدار سیاستوال دی نن د سیشن بی په ورځ اعلان وکړ چې د 2014 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی. په دې اعلان سره هغه د جمهوری غوښتونکو د ګوند 14 غړی شو چې د جمهوری ریاست کاندید کېدل اعلانوي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری نن د نایجیریا د ولسمشر محمد بوهاري کوربه دی. ښاغلی بوهاري د څلور ورځني سفر لپاره امریکا ته راغلی. هغه پرون په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر اوباما سره هم میلمه و. اوباما د نایجیریا د ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د بوکو حرام د ډلې سره په جګړې کې به ورسره مرسته کوي. د نایجیریا ولسمشر محمد بوهاري د جمهوری ریاست د مقام د اخیستونه اتونه ورسته پرون په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. ښاغلی اوباما په نایجیریا کې انتخابات وستایل او هغه یې تاریخي یاد کړل.
درنو اوریدونکو
د 1999 میلادي کال وروسته چې په نایجیریا کې پوځي واکمنۍ ختمه شوه د لمړی ځل و چې واک په سوله ایز او دیموکراتیک ډول د یو مشر نه بل مشر ته وسپارل شو. ولسمشر اوباما په دې اړه وویل چې البته دا یو تاریخي انتخابات دی. او وروستی خبر دا چې د هانګ کانګ لوبډلې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د کرکټ د شلوریزو نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې ماتې ورکړه او افغان لوبډله د روانو سیالیو نه وایستل شوه. په چې افغانستان وګټله او په شلورونو کې یې سیالي لوبډلې ته د 116 منډو هدف وټاکه. د هانګ کانګ لوبډلې وشکړی چې د هدف د لوبې په وروستي توپ پوره کړي. د لوبې تر ټولو غوره لوبغاړی د افغانستان د کرکټ پخوانی کپتان نوروز منګل و چې په 50 توپونو یې 53 منډې جوړې کړې وې. افغان لوبډله اوس باید خپله وروستۍ لوبه د پاپو نیګینی نه وګټي چې د شلوریز نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړي. دا سیالي د 2014 کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي. د افغانستان وروستۍ لوبه د همدې میاشتې په دروشته منټې د پاپو نیګینی سره ده. درنوودونکو دا ول د دې مهال خبرونه شته سو د امریکا غاک آشنا را دونه ووردل او اوس هم پاتې خبرونه په سبت شبه باندې اوري.
درنوودونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو سبت شبه خبرونه پیلېږي. پدې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستای نو لته تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا